آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د افغانستان بانک رئیس استعفا کړی ده. د استرالیا د سیدنی په ښار کې د یرغمل شو کسانو د خوشی کولو په عملیاتو کې درې تنه وژل شوي دي، او د اندونیزیا د جاوا په سیمه کې د لسګونو بې درکه شوو کسانو د موندلو لپاره لا هم عملیات روان دي. درنودونکو السلام علیکم، بیا هم سیړم شي د دې خبرونې په وړاندې کولو سره نیم سات بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضر یو. په روانه خبرونه کې به د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو او پیښو په اړه تازه خبرونه او رپورټونه واورئ، خو په پیل کې بشپړ خبرونه. زه عاشق الله رحیم زوی او روخان نورزای صاحب وایم.
د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري پرون استعفا وکړه، او پر ځای اوس د غمرسیال خان افضل هډوال د افغانستان د مرکزی بانک مشري په غاړه اخیستې ده. نور الله دراوري پرون وویل چې په خپله خوښه تقاعد کړی دی. هغه زیاته کړه چې د لسو کلونو په جریان کې چې هغه د افغانستان بانک رئیس و، د افغانستان اقتصادي وده 10% وه، چې د هغه په قول په سیمه کې ساری نه درلودی.
د کونړ امنیتي چارواکي وسلوالو یو ځل بیا د کونړ د دانګام د ولسوالۍ په امنیتي پوستو برید کړی. د کونړ د امنیت قمندان عبدالحبیب سید خیل وویل چې په وسلوالو کسانو کې پاکستانیان هم شامل دي. هغه وویل چې وسلوالو پرون سهار په 5 بجو د ولسوالۍ د کارکول خروټي او ساون د سیمو په پوستو برید کړی دی. د ملي وردو د 201 سیلاب قلوردو ویان ډګروال محمد نومان حاتفي امریکا غږ ته وویل چې د یک شمې د ورځې راهیسې د دانګام په جګړې کې د وژل شوو وسلوالو شمیر 140 تنه ته رسیدلی دی. هغه وویل چې په دې جګړې کې 140 مخالف وسلوال ټپي شوي هم دي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د هو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې افغانستان نه امریکا ته بیرته ستنیږي. هغه وویل چې امریکا د خپلو عسکرو ډیره منندویه ده. په افغانستان کې به د نړیوالو قواو ماربوي ماموریت دوی اونۍ وروسته پای ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر پرون د امریکا د نیوجرسي د ایالت د فورټ ډیکس پوځي اډې ته تللی و. هغه اډه ده چې ورنه افغانستان ته امریکایي پوځیان ځي او راځي. اوباما عسکر ته وویل چې د امریکانو د باندې د دوی خدمات دي چې امریکا یې پر امنه کړی ده. هغه زیاته کړه چې احتمال شته چې امریکایان په موضوعاتو باندې اختلافات ولري، خو کله چې د امریکا د پوځیانو خبره کیږي نو ټول ورباندې اتفاق لري او ورباندې ویاړي. ولسمشر اوباما وویل چې افغانستان کې جګړه د هغه په قول په مسؤلانه توګه پای ته رسیږي، خو هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې اوس هم خطرونه شته. په افغانستان کې به یو شمېر امریکایي عسکر پاتې سي چې د قاطع ملاتړ په نامه د هغه نړیوال ماموریت برخه وي چې د افغانستان قواو ته به د روزنې او مشورې ماموریت په غاړه ولري. ولسمشر اوباما وویل چې د امریکا د پوځ لپاره د بدلون شیبه ده، او هغه دا چې نور نو هغه وخت نه دی چې د ملت جوړونې لپاره په ډېر شمېر کې عسکر نورو هیوادونو ته واستول سي. د فورټ ډیکس اډه هغه نقطه هم ده چې ورنه د امریکا وبښئ د افریقا لویدیځو هیوادونو ته امریکایي پوځیان ځي چې هلته د ایبولا د ناروغۍ خلاف د مبارزې ماموریت مخې ته یوسي. اوباما وویل چې دغو امریکایي عسکرو هلې ځلې دي چې د زرهاو انسانانو ژوند ژغورل سوی دي. اوباما دا خبره هم وکړه چې د 1.1 تریلیون ډالر بودیجه به امضا کړي د کانګرس لخوا تصویب شوی ده. په نیو بودیجی کې به د امریکایي عسکرو معاشات هم ډیر سي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دانوریا. د استرالیا د سیدنی په ښار کې د یرغمل نیول شوو کسانو د خوشی کولو په عملیاتو کې د یرغمل لیونکي په شمول درې تنه وژل شوي دي. پولیس وویل چې یرغمل شوو کسانو د خوشی کولو عملیات د استرالیا په وخت د سه شنبې د شپې په 2 بجو پای ته ورسېدل. پولیسو د 14 ساعتونو وروسته هغه رستورانت ته داخل شول چې یو وسلوال کس پکې 12 کسان یرغمل کړي وه. د پولیسو کمشنر وویل کله چې پولیسو په رستورانت برید وکړ نو د وسلوال کس د مقاومت سره مخ شول، خو پولیسو په دې اړه څه ونه ویل چې دغه 3 کسان څنګه وژل شوي دي. د استرالیا پولیس د یرغمل نیولو دغه پیښه انفرادي پیښه بللې ده. یرغمل نیونکی کس هارون مونس نومېده. هغه یو ایرانی مهاجر و چې 50 کاله عمر یې درلود. په پیښه کې یو 4 کلن سړی او یو 8 کلنه ښځه وژل شوې دي. د استرالیا صدر اعظم ټونی اباټ وویل چې مونس د سیاسي انګیزې پر بنسټ خلک يرغمل کړي وو. هغه زیاته کړه چې يرغمل لیونکي ذهني ثبات نه درلود او امنیتي ادارو هغه پیژندلی دی. په پیښه کې څلور خوشی شوي کسان او د پولیسو یو افسر ټپي شوي هم دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د انډونیزیا د جاوا په سیمه کې ژغورونکي ډلې د هغو کسانو د موندلو عملیاتو ته ادامه ورکوي چې د مځکې د ښویېدنې له امله د خاورې لاندې سوي دي. د انډونیزیا د جاوا په سیمه کې د جمعې په ورځ بارانونه وسول چې له امله یې مځکه وښویېدله. په پیښه کې د مړو شمیر 150 کسان ته رسېدلی دی. په سیمه کې د پولیسو کمیشنر ویکا هاردیانتو وایي چې پرون یې د 11 کسانو مړې د یوه کلي د ویجاړ سوي ودانیو نه راایستلي دي. د پولیسو کمیشنر زیاته کړې ده چې اوس هم باران اوري او دغه علت دی چې د ژغورنې عملیات سوکه دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو د شنبې په ورځ سیمې ته تللی و. هغه ټینګار وکړ چې د ژغورنې عملیات باید چټک سي. په سیمه کې 2000 پولیس، عسکر او رضاکاران هڅه کوي چې هغه 55 کسان پیدا کړي چې تر اوسه پرې لا درک دي.
د سوریې په شمال کې د النصرې جبهې او نورو سختدریزو ډلو د سوریې د پاوست دوه اډې نیولې دي. د سوریې د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د جندالاقصی ډلې د القاعده سره تړلې ډله ده چې او همدارنګه د النصرې د جبهې سره مرسته کړې ده چې په ادلیب کې د وادی ولضعیف او ورسره نږدې د حمیدی اډې ونیسي. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې د اډو د کنټرول لپاره په جګړې کې چې د یکشنبه په ورځ پیل شوي دي 1 حکومتي عسکر او 2 وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیلو د سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په ایتالیا کې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیلو د سر اعظم سره داسې وخت کتلی دی چې فلسطیني چارواکي غواړي چې ملګری ملتونه داسې پریکړه لیک صادر کړي چې په اساس د 2 کلونو په جریان کې د اسرائیلو پوځ د فلسطیني خاورې اشغال ته پای ورکړي. په د کیری او نتنیاهو ملاقات درې ساعته دوام وکړ. د مجلس مخ کې نتنیاهو وویل چې هغه به چاته اجازه ورنه کړي چې ورته وایي چې څومره وخت کې د فلسطیني سیمونه ووځي.
د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاروف وایي مسکو غواړي د اوکراین ختیځ برخه دی د اوکراین برخه وي خو بلتون غوښتونکي دی ورباندې کنټرول ولري. د انټرفاکس د خبري اژانس سره په مرکې کې لاروف وویل چې روسیا په یوازې سر د اوکراین د حکومت او د روسیې د طرفدار بلتون غوښتونکو ترمنځ د جګړې د ختمولو هڅه کوي او غواړي چې د اوکراین ختیځې برخې د اوکراین د برخې په توګه پاتې شي.
د ډالرو او یورو په مقابل کې د روبل ارزش په بیساره توګه کم شوی دی. د روسیې مرکزی بانک پیشبینی کړی دی چې په روسیې کې به انفلاسیون ډیر شي او د روسیې اقتصاد به د رکود سره مخ شي. دا لومړی ځل دی چې د روسیې روبل د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت 15% له لاسه ورکړی دی. اوس یو امریکایي ډالر په 15 روبلو او یو یورو په 15 روبلو تبادله کیږي. که څه هم د روسیې مرکزی بانک د روبل د ارزښت د ساتلو لپاره هڅې کړې دي خو یوازې د روان میاشت په جریان کې د روبل ارزښت 14% راکم شوی دی او که د 2014 کال د جنوري د میاشت نه تر اوسه پورې ورته محاسبه وسی نو روبل خپل ارزښت 14% بایللی دی. د روبل ارزښت د 2 دلایلو له امله کم شوی دی. د تیلو ارزانه کیدل یو علت دی. د تیلو صادرات د روسیې د اقتصاد د ملا تیر جوړوي. بل علت دا دی چې په روسیې باندې د امریکا او اروپایي هیوادونو بندیزونو تاثیر کړی دی. په روسیې باندې امریکا او غربي هیوادونو په اوکراین کې د دغه هیواد مداخله په خاطر بندیزونه لګولي دي. د کانګو د دموکراتیک جمهوریت ولسمشر جوزف کبیلا وایي چې هغه به د بهرنیانو اوامر ونه مني. هغه ویلی دی چې اوسې وخت دی چې د ملګرو ملتونو سولساتي قواوې د کانګو نه ووځي. پارلمان ته په یوې اوږدې وینا کې ښاغلی کبیلا وویل چې کانګو تیار ده چې د غربي هیوادونو مشورې او پیشنهادات واوري خو د هغه په قول امر به هیڅکله هم ونه مني. په کبیلا باندې نړیوالو په تیره بیا امریکا او فرانسې فشار اچولی دی چې په 2014 کال کې دی د خپل ولسمشرۍ د دوهمې دورې د خلاصېدو سره سم قدرت پرېږدي. په کانګو کې د تیرو 15 کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو 60,000 قواوې موجودې دي. په کانګو کې د ملګرو ملتونو ماموریت باید د 2015 کال د مارچ په میاشت کې تمدید سي او د انکانګ پولیسو پرون د دوشنبې په ورځ مظاهره چند دغو ټولو ځایونو نه وشړل چې د تیرو څه باندې لسونو راهیسې نیولی وو او سړکونو او لارو کوڅې بندې کړې وې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
درنودونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن نه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، د کونړ ولایت د دانګام په ولسوالۍ برید چې پرون پیل شوی و، البته لا هم تر ډیر ناوخته پورې ادامه درلوده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی یو شمیر کلي تر کلکې محاصرې لاندې دي او د مرستې غوښتنه یې کړې ده. خبریال زبیح الله غازی په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې له چربانګ راهیسې پیل شوې جګړه لا نه ده آرامه شوې او د سیمې اوسیدونکي وایي د دوی یو شمیر کلي تر کلکې محاصرې لاندې دي. دغه ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرخې سره یې ګڼې سیمې لګېدلې، په تیرو څو کلونو کې سره له دې چې جګړه هم پکې شوې، د پاکستاني پوځ توغندیزو بریدونو سخت ځپلې ده. په تیرو دوه ورځو کې دا دویمه خونړۍ جګړه ده چې دغه ولسوالۍ پر میشتو حکومتي سرتیرو او ولسي پاڅون کوونکو کېږي، چې نننۍ یې لا هم دوام لري. د کونړ امنیت قوماندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل امریکا غږ ته وویل چې سیمې ته یې تازه دمې قوا او هوایي چورلکې رسېدلې دي. جنگی تیاری رسیدلی او هلته سیمه بمبار کړی ده. مونږ غواړو چې پاتون کوونکو تمرستي ورورسو. یو ټانک پرمن وخوته او زمنګ دوه کس پکې وجل شوی. پراتونکو څو ساتونو کې به سلا او نورې مرستي ورورسیږي او تر اخري سلګي به د خپل سیمه دی پاکو. قومندان وایي دغه جګړه د پاکستان څارګري ادارې پلان کړی و او غوښتل یې چې په دوه ورځو کې د دانګام او اسمار ولسوالۍ ونیسي. نوموړی وایي هڅه یې پیل کړي چې په لویه لاره د دوی د ځواکونو موټرو تخخ کړي ماینونه له منځه یوسي او د جګړې سنګرونو ته ورورسي. په ختیځ کې د ملي اردو 201 سیلاب قل اردویان ډګروال محمد نومان عاطفي وایي د تیرې ورځې راهیسې په جګړه کې د وژل شوو وسلوالو شمیر له 500 تنو اوښتی دی.
تقریبا 500 نه ډیر هلته د دوی مړي په هر د غرو د پاسه او د سړک پر غاړه هر سیمې ته لوېدلي دي او دوی خپل مورال او روحیه له لاسه ورکړی، خو بیا هم جنگ روان ده. د دوی کمیت او د دوی پرسونل هم ډیر دلته ګمارل شوي وو.
نوموړی وایي ګڼ مخالفین په جګړه کې ټپیان شوي هم دي. د هاتیپی په وینا د باجوړ، سوات او دیر له سیمو نوي مخالف وسلوال راوړل شوي چې د طالبانو په جامه کې له دوی سره جګړه کوي. په دانګام ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو مشر ملک محمد زمین چې په خپله یې دغه جګړه کې برخه اخیستې وایي چې حکومتي ځواکونه یې له مرستې ته نه دي ورغلي او د دوی څو کلي وسلوالو محاصره کړي دي.
سور کمر کچری او تاونو زور بر او دیدم کی جګړه روانه ده. دا په ځای په ځای په وجود په څه ته نږدې شه مرمه بل په خاصی وی چې مونږ دا درې ورځې متواتر جګړه وکړه. مونږ ته چې خطر راوونه لسی کی مونږ خرابېګو او خلک په مونږ باندې دا کیږي چې کچې به کوټی اندازه اخی اشری درې وسلري
نوموړی وایي تر اوسه وسلوالو د دوی دوه کلي نیولې او درې نور تر کلکې محاصرې لاندې دي او که مرسته ور ونه رسي نو مخالف وسلوال به د دوی کورونه وسیزي. هغه وایي ښځو یې ټوپکو ته ګوتې کړي دي. د سیمې خلک دا هم وایي چې په تیرو څو میاشتو کې پاکستانی پوځیانو د ډیورنډ کرخې دې غاړې ته خپل خوځښتونه پیل کړي او د دانګام ولسوالۍ په یو شمېر دې غاړه کلو کې پوستې جوړې کړي دي. وسلوالو طالبان ویلي چې په دغه دوه ورځنۍ جګړه کې ګڼ حکومتي عسکر وژلي او ټپیان کړي دي او یوازې څلور طالب وسلوال په دغه جګړه کې ټپیان شوي دي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو دونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8:15 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه اوریه. د افغانستان مرکزی بانک مشر خپل دنده پریښي ده. د مرکزی بانک لومړی مرستیال وایي د کابل بانک څخه د پاسه 50% کې پیسې دوی ترلاسه کړي دي. په همدې حال کې د مرکزی بانک مشر وایي په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان اقتصادي وده 10% کې زیاته شوې ده چې په سیمه کې یوه بېساره کچه بلل کېږي. نور حال د کابل نه د بهارت صبر په دې رپورټ کې واوري.
افغانستان د مرکزی بانک مشر نور الله دلاوري نن خپل کار پریخود. هغه وایي په خپله خوښه یې د تقاعد غوښتنه کړې، خو په عین حال کې وایي غواړي د مرکزی بانک د عالي شورا غړیتوب هم ترلاسه کړي.
ما په سن تقاعدی رسیدیم، پیشنهاد کردم که تقاعدی ما قبول شوه و به مو اساس رئیس جمهور قبول کړه.
زه د تقاعد سن ته رسیدلیم، نو ځکه مې وړاندیز وکړ چې زما تقاعد ومنل شي. ولسمشر هم زما غوښتنه منلې ده. ما د کورنۍ مکلفیت او د خپل ژوندانه مصروفیاتو له امله د تقاعد غوښتنه کړې ده. غواړم د هغه وړاندیز پر اساس چې ما وړاندې کړی او تر غور لاندې دی، غواړم د بانک د عالي شورا غړی هم پاتې شم.
نور الله دلاوري وایي د هغه د کار په دوو دورو کې چې نږدې لس کاله کېدل، افغانستان نږدې 10% اقتصادي وده کړې چې وجه یې د یو معقول اقتصادي سیاست درلودل دي. د دلاوري په وینا 10% اقتصادي وده په سیمه کې بې ساري ده. د همدغه حاله د افغانستان د مرکزی بانک مسؤلیت د مرکزی بانک مشر خان افضل هډوال ته سپارل شوی دی. ښاغلی هډوال وایي افغانستان بانک د دلاوري د مشرتوب پر مهال د ډیرو کړکیچونو سره مخ شوی و چې تر ټولو ستر یې د کابل بانک رسوایی وه. هډوال د کابل بانک په بحران کې کور دننه او بهرني لاسونه ښکیل ګڼي. د هغه په وینا د کابل بانک رسوایی ته په لوی لاس لمن وهل شوی او په دغه اړه ډیر حقیقتونه له خپلې اصلي بڼې تحریف شوي دي. خو له دې ټولو سره سره هډوال وایي د کابل بانک څخه د پاسه 50% پیسې حوصل شوي دي.
ټول قرضه په بانک مقدار د 350 شنه لوړ وو. په مقابل کې سهامداران خپل پیسې لرل چې هغه تادیه کړي. چې شې چې حکومت سهامداران په مقابل کې مسؤلیت لري چې تادیه کړي، په شمول د قرضدارانو 350 میلیون ډالر دي. دا دولت ورکړي چې بیرته باید تادیه شي. 50% نه جګي پیسې چې دي د لاسته راغلي چې په دې کې نقدي پیسې هم دي، جایدادونه هم دي او قرضې چې تضمین شوي هم دي، دا د 50% نه زیاتې حصول شوي دي.
کابل بانک ته سپارل شوی ډیر پیسې له هیواده بهر لیږدول شوی وي. د تیر ولسمشر په امر د بانک دوسیه تر ډیره بریده وسیړل شوه او محکمو د جایدادونو او پیسو د مستردولو امر هم کړی و. خو نوی ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل بانک دوسیه بیرته راوسپړله او د مرکزی بانک لومړی مرستیال هډوال د ولسمشر غنی د دغه کار لامل داسې بیانوي:
تیره محکمه کې زمونږ بین المللي معیار په نظر کې نه ونیول شوی. هغه جایدادونه او شتمنۍ چې خارج د افغانستان نه تللي دي، د محکمې په هغه حکم باندې چې په ابتدایه کې کړی و، دنیا مونږ سره هغه حکم نه منو، ځکه هغې کې بین المللي معیار نو. نو پس استرداد د شتمنۍ او د پیسو ډیر سخت و. دې دپاره جمهور رئیس دا مداخله وکړه چې دا معیار باید په نظر کې ونیسي تر څو مونږ چې د دې ملت پیسې د خلاصته راوړو بیرته.
افغان ولسمشر پتیل چې د بانکي خدماتو د چټکتیا او د حکومت د مصارفاتو د کموالي لپاره درې دولتي بانکونه یعنی پښتني بانک، نوې کابل بانک او ملي بانک سره یو ځای کړي سو د بانکي خدماتو په وړاندې کولو کې د افغانانو لاسنیوي وشي. هډوال د هیواد اقتصادي وده مالي نظام سره تړلې ګڼي او وایي دغه مالي نظام باید د سیاسي اهدافو لپاره ونه کارول شي. د مرکزی بانک دغه چارواکي وایي دا مهال د افغانستان په بانکي نظام کې 9000 تنه په کار لګیا دي سو د هیواد ګوټ ګوټ ته بانکي خدمات ورسوي. د هغه په وینا دا مهال د هیواد بانکي ذخیره 2 میلیارد ډالر ده، حال دا چې د بانکي نظام په پیل کې دا شتمني یوازې 300 میلیون ډالر وه. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو سم پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان بانک رئیس نورالله دلاوري پرون استعفا وکړه او پر ځای اوس د هغه مرستیال خان افضل هډوال د افغانستان د مرکزی بانک مشري په غاړه اخیستې ده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې پرون وسلوالو یو ځل بیا د کونړ د دانګام د ولسوالۍ په امنیتي پوستو باندې برید وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې د افغانستان امریکا ته بیرته ستنیږي. هغه ویل چې امریکا د خپلو عسکرو ډیره منندویه ده. په افغانستان کې باید د نړیوالو قوه مربوي ماموریت دوی اونۍ وروسته پای ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر پرون د امریکا د نیوجرسي د ایالت د فورټ ډیکس پوځي اډې ته تللی و. دغه هغه اډه ده چې ورنه افغانستان ته امریکایي پوځیان ځي او راځي. د اسټرالیا د سیډنی په ښار کې د یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو په عملیاتو کې د یرغمل نیونکو په شمول 3 کسان وژل شوي دي. پولیسو ویل چې یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو په خاطر عملیات د اسټرالیا په وخت د سه‌شنبې د شپې په 2 بجو پای ته ورسېدله. پولیسو د 16 ساعتونو نه وروسته هغه رستورانت ته داخل شول چې وسوال کس پکې 10 کسان یرغمل نیولي وو. د اندونیزیا د جاوا په سیمه کې ژغورونکي ډلې د هغو کسان د موندلو عملیاتو ته ادامه ورکوي چې د مځکې د ښویدنې له امله د خاورو لاندې سوي دي. او د سوریه په شمال کې د النصری جبهې او نور سخت دریځ ټولو د سوریه د پوځ دوی اډې نیولې دي. داود د سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم درنودونکو د خبرونه یو بل مطلب. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ لپاره یو پلان باندې کار کوي او وایي ولسمشر چې د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د کمی کومه خبره کړې ده هغه سمه ده. پدې اړه خبريال اکرام شینواری رپورټ راغلی.
د افغانستان د دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د همانګۍ د نشوالي په باب د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سرګندونی تایید کړی دی او وایي چې اوس کار په دې روان دی چې د دریو امنیتي ارګانونو ترمنځ د همانګۍ د رامنځته کولو لپاره په کابل کې ګارنیزون جوړ شي او هم باجر د اردو دالا سرکومندانۍ په چوکاټ کې ریاستي ارکان رامنځته شي. د افغانستان د دفاع د وزارت د 111 پیرکی کمانډان جنرال قدم شاه شهیم د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو سره د خبرو په وخت د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیر ورځې هغه سرګندونی تایید کړي چې هغه د دفاع په وزارت کې د افغان پوځ د لوی رتبه سمنسبانو سره د خبرو په وخت په افغان امنیتي ځواکونو کې د نه هماهنګۍ په باب کړی وي.
جلال ما محترم رئیس جمهور دقیق فرمودن د قسمتي هماهنګۍ
شهیم ویل جمهور رئیس په دقیقه توګه فرمایلی دي د هماهنګۍ په چارو کې په اخلاقي او کوارډینیشن په چارو کې ګډې هڅې شته دي خو په تشکیلاتو او انضباطي چارو کې یقینا ستونزې مولرلي. همدا سبب و چې جلالت ماب جمهور رئیس سکتوري دي وزارتونو ترمنځ د همانګۍ لپاره په مرکز او ولایتونو کې د ګارنیزون رامنځته کول باندې غور پیل کړي او هم د ټولو فعالیتونو تنظیم لپاره په اعلی سرکومندانۍ کې د ارکان ریاست به په نږدې ورځو کې جوړ شي. د افغانستان جمهور رئیس د یکشنبه په ورځ د افغان پوځ جنرالانو ته د وینا په وخت ویل چې افغان پوځ ظرفیت لري.
فضل خداوند از برکت کوشش ما ظرفیت موجود است، هماهنگی نیست.
جمهور رئیس غنی ویل د خدای په پزل سره ساسو په نستړي کېدونکو هڅو سره ظرفیت لوړ شوی دی خو د همدتي سکتورونو ترمنځ هماهنګي نشته. نه د اردو په کچه هماهنګي شته، نه د اردو او د کورنۍ چارو وزارت ترمنځ او نه هم د اردو د کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت لوی ریاست ترمنځ. جمهور رئیس غنی دغه سیمنسبان ته ویل چې د دریو امنیتي سکتورونو پلیتونه د اوسنیو اړتیاو ځواب نشي ویلی، نو له دې کبله غواړي چې په لومړي ګام کې په راتلونکو ورځو کې د کابل ګارنیزون پر جوړولو سره یوې نتیجې ته ورسیږي. جمهور رئیس غنی د یو مسلکي اردو په جوړولو ټینګار وکوي، ویل چې غواړي یو مسلکي اردو ی دې دغه هیواد لپاره په میراث پاتې شي. جمهور رئیس غنی د مراتبو د سلسلې په پام کې نیولو ته په اشاره سره ویل چې هیڅ جګړن، هیڅ ډګرمن او هیڅ یو بل کس د مراتبو له سلسلې څخه بهر کانش کوله. کی ویل چې کوم سیاستوال پوری ترلی او یا هم پر بل چا پوری ترلی کسته نو له دندې ګوخه کړی. د افغانستان د دفاع وزارت یو څلور ولسم پر کې د کمانډان د خبري کانفرنس په وخت د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایان عبدالحسیب صدیقی هم خبريالانو سره د افغانستان په امنیتي وضعیت خبري وکړي. صدیقی د پکتیا په ولایت کې د داعش د اسلامي ډلې پوری د ترلی او کمانډان د نیول په باب پر ځینو رسنیو کې په خبرو شو ریپورتونو په احتیاط خبرې وکړي. وی ویل چې دا د وخت نه مخکې ده چې دا وایي چې د ملي امنیت ریاست دغه یو څوک نیولې دی. صدیقی د کونړ د دانګام په ولسوالۍ کې د طالبانو او د افغان پوځ د ځواکونو ترمنځ د جګړې په باب ویل چې اوس د افغانستان د ملي دفاع وزارت عسکر دغې ولسوالۍ ته رسیدلي دي.
اردوی ملي مال ته را رسیدلی دی او دښمن پرون شپه ګڼ شمېر تلفات درلوده او د دانګام زړور خلک ټول یو بل سره په همکارۍ او همغږۍ کې د اردوی ملی په حمایه دوی د افغانستان د دښمنانو په خلاف جګړه کوي.
طالبانو نن سهار په یو اعلامیه کې ویلي چې د دانګام په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونه درې امنیتي پوستې نیولې دي خو افغان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د دوم ځل لپاره په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاته مبولې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک چې اوس د اسلام دین قبلوي هغه د لاتین امریکا اوسیدونکي دي. د yislam.org په نامه د یوې ادارې د معلوماتو له مخې په امریکا کې د ټولو مسلمانانو د جملې نه شپږ په سلو کې د لاتین امریکا اوسیدونکي دي چې د نیمایي نه زیاتې مېرمنې دي. د امریکا غک خبریاله کیرولاین پریسوتی د میامی ښار ته تللې چې دغه مسلمان شوی خلکو د ژوندنه په اړه معلومات راټول کړي. د رپورت تفصیل ز اشخلا رحیم زوی وړاندې کوم. دا د میامی په ښار کې په یو جمعات کې د جمعې د لمانځه په وخت کې د هغو سړیو غږونه دي چې په قرار قرار دننه جمعات ته ننوځي. په جمعات کې سره قالینه خوره ده او لمونځ کوونکي د ملا امام واسطه غوږ دي. د جمعات ملا امام خلکو ته د بخښنې په باره کې خبرې کوي. د همدې جمعات په یو بل څنډه کې بیا میرمنې د جمعې د لمانځه د ادا کولو لپاره راغلې دي. میرمنې په دوه صفونو کې په داسې حال کې د ملا امام واسطه غوږ دي چې رنگارنګ ټیکري اغوستې دي. دلته د هر عمر میرمنې لیدل کېږي، ځینې بیخي د پاخه عمر دي او حتی یوې میرمنې خو خپل وړوکی ماشوم هم د ځان سره جمعه ته راوستی او په خپلې غېږې کې نیولی دی. دلته میرمنې ملا امام د تلویزیون په پردې ګوري او د هغه خبرې په لاؤډ سپیکر کې اوري. میرمن گریسا ټورس د جنوبی امریکا د کیوبا اوسیدونکې ده چې څلور کاله مخکې د فلوریډا ایالت د خپلې کورنۍ سره یو ځای راکړه شوې. میرمن ټورس وایي اسلام ته پراتګ کې هغې خپل هویت د لاسه ورکړه، خو کله چې مسلمانه شوه او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په امت کې شامل شنو، په دې سره هغې خپل هویت بیرته پیدا کړ. تورس اوس امیدوار ده او په خپل زوی مهدی نوم ایښی. زما لپاره ډیره ګرانه ده ځکه دلته مونږ هیڅ څوک نه لرو، یوازې زه یم، خاوند او ماشومان مې دي. په هماغه ورځ چې زما زوی مهدی پیدا کېده زه مسلمانه شوم ځکه چې زه ډیره ویرېدم. داسې اټکل کېږي چې یوازې د میامی په ښار کې د 3000 په شاوخوا کې هسپانوي نژاده مسلمانان ژوند کوي او په ټول امریکا کې بیا د هغوی شمیر 3000 ته رسیږي. د سټیفن لونډونو په نامه یوې میرمنې چې د لاتینې امریکا د خلکو د مسلمان کېدو په باره کې څېړنې کړې وایي یو دلیل چې ولې هسپانوي نژاده میرمنې مسلمانېږي دا دی چې هغوی د کامیابۍ لپاره د غربي هیوادونو د ارزښتونو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي دي. د کامیابۍ د ارزښتونه روزګار، تعلیم او دولت دی. میرمن لونډونو وایي دا میرمنې ځان ډیر آرام احساسوي او هغه څه ته په ښه سترګه ګوري چې خلک ورته لږ ازادي وایي. په دې توګه د هغوی د ژوند لاره ټاکل کیږي او هغوی پوهیږي چې باید څه وکړي. هغوی د قرآن کریم د لارښوونو پر اساس ژوند کوي ځکه په قرآن کې هغوی ته ویل شوي دي چې څه ډول کالي واغوندي، څه ډول خواړه وخوري، څنګه خپل ځانونه ووینځي، څه وخت لمونځ وکړي او څنګه د خلکو سره ناسته پاسته وکړي. ځینې مسلمانې میرمنې ټیکری نه په سر کوي، خو د لاتینې امریکا دغه میرمنې چې مسلمانې شوي دي د ټیکري د اغوستو ډېرې پابندې دي. دا میرمنې ټیکري اغوندي او قصدن په هسپانوي ژبې خبرې کوي ترڅو په دې ټینګار وکړي چې هغوی د اسلام استازیتوب کوي. میرمن ټورس چې ګلابي رنګه حجاب یې اغوستی داسې وایي: کله چې خلک ویني موږ ټیکري اغوستي نو هغوی مو احترام کوي او بل دا چې موږ د نورو سره توپیر لرو او د حجاب په اغوستو د خواهی احساس کوو. موږ په دې عقیده لرو او دا راته ډېر په زړه پورې دی. میرمن ټورس وایي هغوی په دې خاطر په هسپانوي ژبې خبرې کوي چې د خلکو ترمنځ هغه غلط معلومات هم له منځه یوسي چې وایي ټول عربان مسلمانان او ټول هسپانویان عیسویان دي. د هسپانوي ژبې 4000 ټکي عربي ریښې لري او تقریبا ټول یې په ال شروع کیږي. دا ټکي د هغه وخت نه په هسپانیا کې مروج دي کله چې په منځنۍ پیړۍ کې په اندلس کې د مسلمانانو واکمني وه. دغه مسلمانانو په موریانو هم شهرت درلود. میرمن ټورس وایي په هسپانوي ژبه کې د عربي ټکو موجودیت هغې ته ډیره ګټه کړي ځکه د اسلام په باره کې اکثره شیان چې هغه زده کوي په عربی کې دي او هغه کولی شي چې په اسانۍ سره یې زده کړي.
الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او درنوندونکو په همدې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څنګه د نن سهارنۍ خبری خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مرنه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. دا آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرې کو پاتې ورځ مو نیکمرغه. الله مو مال شه. د خدای په امان.